آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غن کې د نختر ادبي ګلبند د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو پخلی فلسفي او علمي شخصیت و یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود.
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره غږیدلیو.
بل د عامول غاړې دا هم د نارینه و شاعرانو ادبي
په فنکار برخه کې پکتیا تزو او هلته د شوی مشاعري لنډ برخه دراورو.
زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم زله تفجن واسویلو ورته جامې کوم.
په زرپانه کې به لنډ کې سواوري.
په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خواړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو سند لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا څه دي چې په آه باندې سوزېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه. یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاوه. خپل قام یو ننګاوه، د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښوونې ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ یې خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه یې لیدل. د پښتون قوم د یووالي او اتفاق لپاره د زمانې له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره د فکری هنر له هر شیوې کار واخیست، خو بیا هم ارمانی کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس له مرګه به یاد کا ډیر علم. که څه هم په اوس وخت کې ډیر شمېر پښتانه د خپلو مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یو داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی. د توري او قلم د غزړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هېرېدونکي هلې ځلې کړي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. د د توري، میړانې، شرافت، راستۍ، تقوا، لوړتیا او پوهنې یو ځلاند او روښانه ستوری دی. په جهان د ننګیالو دا دوه کاره، یا به وخوري که کاری یا به کامران شي. له نن څخه 310 کاله وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر، مفکر، شاعر، جنګیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 310 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ننګیالي او توریالي خوشحال روح ته ډالۍ کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کې مې بیا تللې ارودشي یا د خوشحال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د مجلې په پیل کې پکتیا ته ځو او هلته لسکلن ځنډ وروسته د کرکتنې ځانګړې غونډې پیل شوې. زموږ همکار اصیل زازی پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن ځنډ وروسته د نصری او شیری لیکنو د کرکتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کرکتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نختر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغي په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړاو وویل چې
د کرکتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن زازي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصیل زازي او شاعر او لیکوال انجینر عبید الله مرهونی په خپل ور په اوسني دور کې د کرکتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړي. خوږمن زازي د کرکتنو په اصولو وغږېد.
خو کرکتنه که مونگ لشخ سرکار نده، آغا که زمونگ دخمن هم وی، مونگ صرف دا آغا دا کلم نغلیکل و الفاظو سرکار پاغی بانده با مونگ بحث کهو، پاغی که دا مانا، پاغی که دا شیر دا تخنیک و دا جوڑخت، پاغی که دا وینا دا تسلسول بانده با بحث کهو.
آسیل زازی دا شاعر او لیکوال دا شیری او لیکنی زیف قریهی دا پیاورتیا او دا شیری او نصری لیکنو د معیاري کول په برخه کې کرکتنه ګټور میتود وباله او په اوسنۍ شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس پکتیا کې پوهنتون لرو. په پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو پوهنځی لرو، په هغې کې ښه استعدادونه ښه استادان هم لرو. د همدغو کرکتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی د وخت کولو دا یو بل فرصت دی چې زموږ په لاس کې لرو.
انجینر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کرکتنې لپاره د یو سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید ترسره کړو. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو.
یاد دی چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کرکتنې کولې چې د وخت په تېرېدو یې چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیره اونۍ په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه ارواښاد سید بهاءالدین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځنی سیمینار جوړ شوی. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهان بهاءالدین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیځ ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاء الدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولی شو ځوانانو ته دا وښایو چې موږ دغسې یوه هستی دلته تولوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوس د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروح د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړښت له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه او یو ولسواک نظام در مستقیدو او پیاورتیا کی ده.
په غونډه کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
د مجروح صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره خبرې وکړو نو زه فکر کوم چې ډېره کمه وي. خو زما د ځوانانو ته او فرهنګیان چې دي یوازې په لمانځلو کار نه کوي. موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. چیرې موږ فکر تعقیب نه کوو، یوازې غونډې کوو، نو بیا دا هسې نمایشي او خبره شو.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهن مجرو په زنزانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول.
زنزانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول اصل لیدونکي منظرې وړاندبینه پکې وي. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لېږدولي. سرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې یې خپل ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مخالفتي او منطقي تفصیل او بیا اره خبرې د هرې برخې یا بېلې ذهني منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فبروري په 12مه نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کاپیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهان سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهان مجروح هم په 1980 میلادي کال د فبروري په 2مه نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نومې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تبصری خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فبروري په 11مه نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوې. دا تذکرې چې د امو لغاړی او رنگونه نومیږي، د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړی هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال کې بیان شوی، چې دغه کتاب ښاغلی نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینو لپاره ځانګړي شوی ادبي تذکره ده چې ورېښمین زیایی لیکلې ده. د دغو تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبي خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې موږ دوه ټوکه ادبي تذکرې چاپ کړي چې یوه د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبی تذکیره وه، او همدارنګ بله د عامو لغاړې، دا هم د نارینه و شاعرانو ادبی تذکیره وه چې بلخمیشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ یې د ښځینه و شاعرانو او لیکوالانو تذکیره چې رنگونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخمیشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي، لیکل کوي، په دغه تذکره کې راخستل شوی دي.
استاد کدی ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چې چاپ شوي یوازې بلخمیشتو شاعرانو لپاره دي که بلخي شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخ میشته شاعران لپاره لیکل شوې دي چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایو، تر څنګ دوی په بلخ میشته دي او دلته په دغه ادبي برخه کې دوی خپل ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي، څوک چې ټاټوبای برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پیژندنه هم پکې شوی.
دا محل چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی او د دوی پیژندنه پکې راخصل شوی ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو دا کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او دا به څه اغیزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډیر اړین و، تر دې چې ځوانان لا تشویق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي او تر څنګ د نورو ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخ میشتي شاعران ورو پیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورزنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورزنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوکوکونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک او د دې ډیزاین چارې چا پر مخ پیولې دي؟ د دې تر څنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښ په زیار د ملګري نجیب الله پاڅون د همدې خوځښ غړی دی، او د ده له لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د امول غاړې په ادبي تذکیره نوموړي کار کړی دی، او همدارنګه د میرمن ادبي بهیر غړی ورېښمین زیایی د رنګونو ادبي تذکیره چې د ښځینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلې ده، د دې چاره همدې ترسره کړې ده. په دې برخه کې خوځښ تر ډیره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي، د ډیزاین چارې همدارنګه نورو برخو کې، د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه دا ټول د همدې خوځښ زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهوو شاعرانو او لیکوالانو، یوازې شاعرانو پیژندنه راخصل شوې ده، او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبي تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعرانې او لیکوالانې راخصل شوې دي.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي، او تر دمه کومو سیمو ته تاسو رسولي دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې ځینو فرهنګیانو ته، مشرانو ته او همدارنګه محصلینو ته هم دغه کتابونه ویشلی دي، او تر څنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوي دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی، هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. دلته تقریبا 200 کې دلته په بلخ ادبي خوځښ کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښ مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان، اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبي خوځښ په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبي خوځښ مالی امکانات نه لري، خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبي خوځښ ژمن دی، او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 40 کتابه چاپ شوی دی او لا هم کوخخ روان دی چې راتلون کې نیو کال کې به شری ټول کې د چاپ تامه دی کلمونه چاپ تامه دی چې دا د همدې خوځښت د غړو د لیکوالانو کتابونه دی دا به هم ان شاء الله په راتلون کې کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولای شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه
ډېر زیاته مننه.
په پکتیا کې د نختر ادبی ګلبند تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي وو او د خپلو احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار
اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا، اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا، قافیه ردیف څه معنا، غزل لیکل څه معنا. مشاعره پیله مور لومړی سر کې اندېښمن ځاځی راغواړو چې راشي په ښایسته شعرونو مو ونازوي. ستاسو د لاسونو په کړکا سره اندېښمن ځاځی.
د لوی او بخښونکي خدای په نامه بیت دی وایي، زه هم در نه ستړی یم او ته هم را نه ستړی یې. زه هم در نه ستړی یم او ته هم را نه ستړی یې. ته په ما تاوان یې ژونده، زه په تا تاوان یمه. او ستا تا باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي، ستا د باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. چېرته یې جانانه د ریښې ګریوان خوشحال یمه. یو لن غونت غزل دی وای، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوما، څه په مړو وخوږو د مړو هیلو جنازې کوما. دا څو شپې وشوې د خپل درد سره شپې کوما. زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم، زما ارمان لکه یتیم او یخ وهلی ماشوم. زه له تبجن وسویلو ورته جامې کوما، او مدهوش چې نشم په اوښ کې رانه نه هېرېږي. حکمن صاحب، مدهوش چې نشم نو په اوښ کې رانه نه هېرېږي. دا چې نشې کوم اشنا، ځکه نشې کوم. او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم. خو اوس دعا نه کوم، اوس درته شعرې کوم. اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم، اوس دعا نه کوم، اوس درته خیرې کوم. او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی، په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی. درپسې هسې زړګی خورمه وسوسې کوم. او دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم، دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم. دا ځلې زه هم یو عادت په زمانه کوم.
اخ تو بدم ینان و خلق و زړونا، اخ تو بدم ینان و خلق و زړونا، لکه ړنګ د میران شادي دیوالونا. د پښتون رون د سبا سندرې وایي، د پښتون رون د سبا سندرې وایي. په مکتب کې سوځېدلې کتابونه. له اندېښمن ځدي څخه نړۍ مننه. اوس هم فریدالله حبیبي راغواړو چې راشي په ښایسته شعرونو مو ونازوي. فریدالله حبیبي، چکچک ورته وکړئ.
سترګې مې سرې ګمان شهرامه، سترګې مې سرې ګمان شهرامه. دستا پشتن کې میکده حرامه، په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي، په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي. سپېڅلې دین کوم دا غلا حرامه، ورسای کی ولندای لا بنگڑی دے غلی غلی ٹول کڑا بنگڑی دے غلی غلی ٹول کڑا او روز جنگڑ کی مرمے تے رکھنا
او روز پکارن کے غم زیادہ ہے کلی والے پگمن سے پکارن کے غم زیادہ ہے کلی والے نور در زما زڑ میں مات ہے کلی والے او اس شپلے در پسینشم لگاولے اس شپلے در پسینشم لگاولے در کو رسن کی موضوعات ہے کلی والے سید اللہ ذہن نہ پاڑو چی غزل کی لاؤ
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی پدې لسته تاسو خوښ وړ وګرځي ماته پردی شي نورو تخپل شي ماته پردی شي نورو تخپل شي ما نه منل شي تب بدل شي او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای من سره اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای زما پښتون کې تب دبل شي او پتا می دمرا ہم پرزو کیگی پتا می دمرا ہم پرزو کیگی خاور دی زشم او تد گل شی منا او ود یار غما کزان لوڑ غواڑے ود یار غما کزان لوڑ غواڑے را شما مڑکا تبا تل شی او زهین والے در سرا کیگی هغه دی فریگ دی چې د چا مل شي
نندې لخار روانه گما د خدای په امان ک ژوند باقی و راستنه گما د خدای په امان یو شی به می د بڼو پر څوک وزلواله خپل یو سترګو دی بیلې گما د خدای په امان نا سیدلا زهین څخه نړۍ مننه اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره
سم مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه سم مو جوړه نه وه غر ړنګه شوه زما د جانان یاري ډېر زر ړنګه شوه څلور پنځه میاشتې ښه سور کې والا بعد د پنځو میاشتو نه بر ړنګه شوه او خلق زما جانان کی گرم انوا خلق زما جانان کی گرم انوا پتاوی زنو کو منتر رنگ شوا مراد اول داسی ودی وشول پختن ایمو کوا بس در رنگ شوا روح داسی تماشو کل جوگوی روح داسی تماشو کل جوگوی محبت لیولو خلق روزگار دی او مونږ کتل د زړه په وړکه پسې ګرځو پښتور دی چې په خپل زړه اختیار دی له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی را غواړو
مننه لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې ته چې زما په اړه داسې نیت خچن وسیږي نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم زه دې په زړه سوری شم زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه او مالی ونینه که هر څومره سپکی سپوری اوزی جواب دی تل را ته قربان ده خدای دی ونازوه او سل دی مرکیگه یو دی ممره چا څه ښه ویلي پر تا دا ټول کلی ودان ده خدای دی ونازوه مینه دی تل را ته سبق د احترام را کوي نظر دی تل را ته سبق د احترام را کوي د یوه ستر ذات ترجمان ده خدای دی ونازوه نظر تل را ته سبق د احترام را کوي د یوه ستر ذات ترجمان دی خدای دې ونازوه او ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم اوس هر انسان را ته جانان دی خدای دې ونازوه نور د خوګمن د خپلولو هسی فریګ د زیاتی هسی هم پابندی تاوان دی. خدای دې ونازوه.
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو، اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته لار ښیي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکارا وږمه جبارخیل کیسه کوي.
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې. بیخي دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډېر لوړ و. برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخي چا غوږ ونه رپاوه. مورې اوبه چپ شه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و. په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده. نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې. د یوې غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پوښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ. نو لالا، د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډېر ګران دي. سانه نیا په قهرېدلې انداز وویل. نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شوه چې دوی اوس پاس خېچي. نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر، چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کرتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له 100 څخه زیات کسان ټپیان شوي او د 30 په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساخته لیو. یو هم خبرې نه کولی، بس لکه د بوتانو غوندې ناستو. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایا، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاون. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ذهنه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده سا واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
په قوت د یار د در د گدایی، د اورنگ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دو نیمې پیړۍ وړاندې د پښتو ژبې یو نازخیاله او موشګاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږې او ترخې کتلې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. دا برخه از موږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالحمید مومند. حمید د عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلي اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1000 هجري شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1240 هجري پورې یقیني دی، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی دی. د حمید د ژوندانه په باب نور و ادیبانو او ختیځپوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څناڅه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشګاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درمرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر و، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپېریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنګونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعر یوه نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیښ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیښ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیښ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، که د زړه سره مې ترکو لړمون وکیښ، بیهوده صبحدم بولی وګړي، بیهوده صبحدم بولی وګړي، دغه آه سما لغمه کردون وکیخ، هر یو داغ شي د پیغور را پورن خلی، هر یو داغ شي د پیغور را پورن خلی، چې بیواره مې هر دم د ژوندون وکیخ، و اسمان ته به د شعر زینی کیږدي، و اسمان ته به د شعر زینی کیږدي، که حمید د غم له سره سنکون وکیخ.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر اختی الهام راوړي او له چاپېریاله متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشی اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا دی وقام ژبه پرې شوی، نن بیا دی وقام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوی، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوم له شوی، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شعر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی، آه چدی او پکوم خواروانیم، آه چدی او پکوم خواروانیم، اوف څو کړم نن ولی په خپل ځان يم، دا څو شول دا څرا باندې کیږي، خفه ما خفل درست جهان يم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندي نه يم بندي د لوی زندان يم، دا ولی دا څنګه دا ولی دا څنګه دا څنګه شول ستړي او ستومانه زندگی، حیران يم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه زما، نن غواړم چې وایم نن زڅ کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم،
ستا فکرونه بدمشي زبلا شم، دا دنیا وا بیا هغه شي زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولې فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولې غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دی دا څه دی دا څه دی چې زلویږم چتېږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بګنېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دی چې محبوب پر ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دی چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را ته اوخته، دا څه دی چې د هرې بلا مخ را ته اوخته، دا څه دی چې ورکیږم ورکیږم او چوپ یم، دا څه دی چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دی چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دی چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دی چې مړکیږم مړکیږم او چوپ یم، دا څه دی دا څه دی،
مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مړ چاہتا سنوائی دردونا خو ژوندی ورکی، مړ چاہتا سنوائی دردونا خو ژوندی، مرگ ہسی بدنام